آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
افغان حکومت یو پلاوی د افغانستان د سولې په سر په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوسلو ته تللی دی. طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند په باب د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا غوښتنه رد کړې ده او د امریکا پوځ وایي دوی دا پلټي چې د افغانستان چې د القاعدې سره تړلې د افراطیانو مشر مختار بالمختار په لیبیا کې په هوایي برید کې وژل شوی دی او کنه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی روانه اونۍ به زیاتې هلې ځلې وشي چې د ولسمشر اوباما تجارتي اجنډا وژغورلی شي، ځکه چې تېره اونۍ د ولسمشر اوباما ځینو خپلو دیموکراتو ملګرو په کانګرس کې د آزاد تجارت په مسودې باندې منفي رای ورکړې او په هوست ولایت ته د شمالي وزیرستان نه راغلي ځینې کډوالي کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق نه ډډه کوي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شئ. اوس حاسب الکوزی او زه نظرانه یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوم.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اجرایه رئیس د دویم مرستیال حاجي محمد محقق په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی د افغانستان د سولې په هکله په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوسلو ته تللی دي. د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا راغته وویل په دغه شپږ کسیز پلاوي کې د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر حکومت خلیل کرزی هم شامل دی. ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې د اوسلو غونډه هر کال جوړیږي او د نړۍ د بیلابیلو سیمو د سولې په مسلو کې خبرې کیږي. افغانستان هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل دی. د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې دغه پلاوی نن ناروې ته تللی دی. په کابل کې د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د غونډې د طالبانو دوه چارواکي هم وربلل شوي دي. په خپله طالبانو تروسه پوری دا راپورونه تایید کړی نه دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د غونډې ته د دغې شورا کوم استازی نه دی وربلل سوی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار امریکا ټخته وویل چې د اوسلو غونډه یوه غیر رسمي غونډه ده. د دوه خبرو وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم په ناروې کې د طالبانو د استازو او د افغان پارلمان او مدني ټولنې د یو شمېر استازو یوه غونډه جوړه سوې وه. طالبانو هم په یو بیان کې په دغه غونډه کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی و.
طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند په باب د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا غوښتنه رد کړې او ویلي ده چې په دغه میاشت کې به دوی جګړو ته زور ورکړي. د طالبانو په یو اعلامیه کې چې له دغې ډلې د یو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته استول شوي، ویلي شوي چې افغانستان لا هم د بهرنیو ځواکونو تر اشغال لاندې دی. مجاهد په دغه اعلامیه کې ویلي دا چې جهاد عبادت دی او د روژې مبارک میاشت عبادت لپاره تر ټولو نورو وختو غوره ظرفیت لري. د بندګۍ او د الله په لاره کې د ستړیو ګاللو له پلوه د روژې میاشت د نورو ټولو میاشتو په نسبت ډیره وړ او مناسب زمانه ده. د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا غړو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د کتنې رسته په یو بیان کې په افغانستان کې په جګړو کې د ښکېلو خواو څخه د روژې په میاشت کې د اوربند د ټینګېدلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا یو مولوي محمد شفیع امریکا غږ ته وویل چې دینی عالمانو د خپل دینی مکلفیت له مخې د ښکېلو خواو څخه دا غوښتنه کړې وه.
د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. اشرف غني ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشورې وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې چې باید د امنیتي، تخنیکي او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریځ رامنځته سي، په دې معنا چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وسي او د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل سي تر څو یوه حل لاره پیدا سي. د هاشمې په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هېواد له سیاسي څیرو، د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونو د غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه.
د افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي وایي لا هم د افغانستان په حکومت کې د مجازاتو د معافیت فرهنګ نشته. اروپایي ټولنه د افغان حکومت نه غواړي چې د مجازاتو د معافیت له پدیدې سره مبارزه وکړي. د افغانستان د پاره د دغې ټولنې ځانګړې استازي فرانسیس مایکل ملبن د دوشنبې په ورځ د بشري حقوقو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی ملي بن وویل چې دا ستونزه په ځانګړې توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې شته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټډیو نه د نړۍ خبرونو ته د امریکا د امریکا پوځ وایي دوی دا پلټي چې د شنبې د ورځې په هوایي برید کې د القاعدې سره تړلې د افراطیانو مشر مختار بالمختار په لیبیا کې وژل سوی دی. کنه د لیبیا په رسمیت پیژندل سوی حکومت وایي چې د هوایي برید د شنبې په ورځ د لیبیا په ختیځ کې سوی دی او پکې بالمختار وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت پروندې اکشنبې په ورځ بیان خپره کړ او پکې راغلی دی چې د امریکا پوځ دانسته د ولایت بالمختار په دې برید کې وژل سوی دی. او کنه خود دفاع وزارت یو ویان ډګروال سټیف وارن وویل چې د امریکا هوایي عملیات بریالي و. شاغلی وارن زیاته کړه چې زه دا تاییدوم چې د تیرې شپې د توریزم ضد عملیات هدف مختار بالمختار و. برید د امریکا یوې الوتکې کړی دی او موږ اوس د عملیاتو نتایج څیړو چې جزئیات به وروسته د مطبوعاتو سره شریک کړل سي.
د سودان ولسمشر عمر البشر نن د دوشنبې په ورځ د جنوبی افریقا نه خپل هیواد ته بیرته ستون شو او د محکمې هغه حکمې د پام غورځولې چې ویلي چې نوموړی دی باید په جنوبی افریقا کې تر هغه وخته پورې پاتې شي چې محکمه حکم صادر کړي چې هغه د جنګي جنایتو په تور ونیول شي او کنه. ښاغلی بشر جوهانسبرګ ته د افریقایي اتحادیې پالې غونډه کې د ګډون لپاره تللی و، خو نړیوالې جنایي محکمې هڅه وکړه چې هغه په جنوبی افریقا کې ونیسي. نړیوالې جنایي محکمې په هغه باندې د جنګي جنایتو او د بشر ضد جنایتو تور لګولې، ځکه په 2003 کال کې د عربو ملیشو په ملاتړ ډارفور ته پوځ واستو چې یو وسلوال بغاوت وځپي، خو بشر تل د دغې محکمې تورونه ردوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یمن د جګړې پر ښکېلو خواو باندې غږ کړی دی چې حداقل د روژې د میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې دیور بند وکړي. هغه داسې وویل:
رمضان traditionally is a period where people pray for peace, reflection.
روژه هغه میاشته چې خلک د سولې، پخلاینی او اتفاق لپاره پکې عبادت کوي. د یمن خلک باید د حق ولري چې د غره سولې ولري. شاغلی بان کی مون د غشتنه په جنیف کې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ ډیپلوماټیک هلې ځلې روانې دي چې د یمن سیمه ایز شخړه چې درې میاشتې مخکې پیل شوه حل کړي. تاکل څه وای چې د یمن د پاره د شاغلی بان کی مون ځانګړي استاذي احمد فوزي به د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت د استاذ او حوسی ارکان ترمنځ چې د یمن پایتخت په لاس کې دي جلا جلا وګوري.
د جورجیا ولسمشر جورجی مارګیولاشویلی نن د دوشنبې په ورځ په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړه، ځکه په دې وروستیو کې د دې هیواد په پایتخت کې سخت سیلاب راغی او زیات شمیر خلک یې متاثر کړل. ولس مشر مارګیو لاشویلی داسې ویل:
پونه برې چې نامه سره تا داوځلوت نو سم زمو
زه د وجل سویو کسانو کورونیو ته خپل د زړه له کومې د تسلیت مراتب وړاندې کوم. دا ډېر د خوښنۍ ځای وي چې کله څوک د خپلې کورنۍ یو غړي د لاسه ورکړي. د تبلیسی د ښاروالۍ دفتر به د دې طبیعي ناورین د قربانیانو سره مرستې وکړي. وضعیت وخیم دی خو اداره کېدای سي، اما هغه کسان چې مړه سوي دي هغوی به هېڅکله بیرته راستانه نه سي.
د ښار چارواکي وایي چې د شدید سیلابونو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 3 نور لا درک دي.
د امریکا د فلوریدا ایالت پخوانی والی جیب بوش چې د امریکا د دوو پخوانیو ولسمشرانو زوی او ورور دی، نن د دوشنبې په ورځ د میامی د سیمې نه رسمن خپل کاندیدېدل اعلان کړل. هغه یو ولسم جمهوري غوښتونکی دی چې د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله کاندیدي اعلانوي. ښاغلی جیب بوش د خپل کمپاین دپاره ډېرې پیسې غونډې کړي دي او په لومړیو ورځو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښه کاندید معلومېدی، خو په دې وروستیو سرویګانو کې راغلی دی چې د فلوریدا سناتور مارک روبی او د ویسکانسن والی سکاټ واکر د هغه سره یو شان پلویان لري. او د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې د شمالي کوریا یو سرتیری د دوی خواته راوښتی دی. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر نظامی سرحد نه چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي تیر سوی دي. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت یو ویان وایي چې د شمالي کوریا یو سرتیری چې د 60 کالو شاوخوا عمر لري، ځان یې د ګنګون په ولایت کې د هوچیون په امنیتي پوستې کې د جنوبی کوریا سرتیرو ته تسلیم کړی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان نور جزئیات ورنه کړل، خو دونه یې وویل چې د نوموړي عسکر څخه تحقیقات روان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اسلمړی رپورت روانونه به زیاتې کوشونه وشي چې د ولسمشر اوباما تجارتي اجنډا وجګورل شي، ځکه تېرونه د ولسمشر اوباما ځینو خپلو دیموکراتو ملګرو په کانګرس کې د آزاد تجارت په مسودې باندې منفي رای ورکړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. راتلونکې اونۍ به زیاتې هلې ځلې وسي چې د ولسمشر اوباما تجارتي اجنډا وژغورل سي، ځکه تېره اونۍ د ولسمشر اوباما ځینو خپلو ډیموکراتو ملګرو په کانګرس کې د آزاد تجارت په مسودې باندې منفي رایې ورکړې. ټاکل شوی چې د استازو په مجلس کې راتلونکې اونۍ د آزاد تجارت پر یو شمیر تړونونو باندې رایګیری وسي چې د آرام سمندر څخه نیولې د اتلانتیک د سمندر پورې د سیمې هیوادونه پکې شامل دي. د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ د استازو مجلس به راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د ودې د مسودې د کارګرو د روزنې پر برخې باندې بیا رایګیری وکړي، چې په لړ کې کېدای سي د آزادې سوداګرۍ په برخه کې د موجودو رایو شمیر ډیر یا لږ سي. پامکری په دې اکله د رپورت ته. تېره اونۍ د استازو د مجلس ډیموکراتانو د خپل ولسمشر پر ضد په اصطلاح ښکاره بغاوت وکړي او د هغه د آزادې سوداګرۍ مسوده یې منظور نه کړه. د استازو د مجلس غړي پیټر ډی فازیو داسې وویل: موږ کولای سو چې د دې مسودې مخه همدلته ونیسو او د امریکا اقتصاد وژغورو. غیر معمول خبره دا هم وه چې د پال راین په څیر جمهوري غوښتونکي بیا د ولسمشر اوباما او د سپینې ماڼۍ پر خوا وه. پال راین داسې وویل: ولسمشر اوس هم باید د خپل ګوند سره پر ځینو مسایلو کار وکړي چې دغه بهیر بشپړ سي. دا بهیر لا بشپړ سوی نه دی. ولسمشر اوباما هیله لري چې د آزادې سوداګرۍ پر خلاف خپل مخالفین واسوي چې خپل نظر بدل کړي او د ده لوري ته ور واوړي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
I urge those members of Congress who voted against trade adjustment assistance.
زه د کانګرس د غړو څخه چې د سوداګرۍ د مسودې پر ضد یې رای ورکړې دي، غواړم چې د چی پر خپل پریکړو دي د سره غور وکړي او د امریکایي کارګرو تر شا دي ودرېږي. سپین ماڼۍ په دې برخه کې حداقل په عامه ډېر ډاډ څرګندوي. د سپین ماڼۍ وایان جاش ارنست داسې وویل:
I certainly wouldn't rule out the ability of the Speaker of the House to
یقیناً د استازو د مجلس د رئیس وړتیا نه ردوم چې د استازو په مجلس کې نور جمهوري غوښتونکي هم واڅوي چې د سوداګرۍ مسودې ته مثبتې رای ورکړي. د غراز موږ یقیناً په دې باور هم یو چې کولای سو نور ډیموکراتان هم واڅوو چې د دې پروګرام په نفع رای ورکړي، ځکه دوی په خوا د دې پروګرامونو طرفدار وو. د اقتصاد پوهانو له نظره دا پروګرام د ټول امریکا د منځنۍ طبقې د کورنیو دپاره ګټې لري. خو د استازو د مجلس ډیموکراتان اوس د آرام سمندر د دواړو خواوو د سیمې د آزاد تجارتي تړون په څیر د سوداګریزو تړونونو خلاف دي او د دې تړونونو د تصویب مخه نیسي. د استازو د مجلس ډیموکرات غړی ریک نولان داسې وایي:
The time has come for Congress to say no to these agreements. The time has come to put an end to
وخت یې راغلی دی چې کانګرس دغه تړونونو ته نه وایي. وخت یې راغلی دی چې دغه تړونونو ته د پای ټکی کښېښودل سي. نو دغه تړونونو مذاکرات په پټه سوي دي او ګټه یې هم د ګوتو شمیر کسانو ته رسیږي. دا تړونونه د خلکو نه پټ ساتل سوي او د څو بډای کسانو د پاره دي. حقیقت دا دی چې دغه تړونونه امریکن ډریم یا امریکایي ارمان له منځه وړي. دا چې د آزادې سوداګرۍ پر مسودې باندې برایګیري بیا وسي او کنه، دا د استازو د مجلس پر رئیس جان بینر پورې اړه لري. بینر د آزاد تجارت سخت طرفدار دی. هغه داسې وایي:
When America leads, the world is safer for freedom and for free enterprise.
کله چې امریکا په مشرتابه کې وي، نړۍ د آزادۍ او آزاد تجارت د پاره لا مسؤونه وي. کله چې موږ په مشرتابه کې نه یو، نو موږ په دې کار سره چین ته بلنه ورکوو چې د نړۍ د اقتصاد قوانین وټاکي او دا کار زموږ تولیدات او کارګران منځوي کوي. دا د ونې وړ ده چې د تجارت د ودې د مسودې یوه برخه شایي چې شایي پر دې مسودې باندې د استازو مجلس راتلونکې اونۍ بیا رایګیري وکړي، د امریکایي کارګرو د بیا روزنې برخه ده. که چیرې د استازو مجلس پر دې مسودې باندې رایګیري ونه کړي، نو دا مسوده به په کانګرس کې همداسې بنده پاتې او د ولسمشر اوباما اقتصادي اجنډا به د یو نامعین برخلیک سره مخ شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ولایت ته د شمالي وزیرستان راغلي ځینې کډوالي کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق څخه ډډه کوي. روغتیایي مسؤلین د دې لامل د دغه کورنیو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی بولي. ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګلې.
د خوست ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې میش ځینې وزیرستاني کډوال خپل ماشومانو ته د پولیو د واکسین له ورکړې ډډه کوي او د کمپاین پر مهال خپل ماشومان پټ ساتي. زیاتره وزیرستاني کډوال د خوست په ګربز ولسوالۍ کې میشتي. د دې ولسوالۍ لپاره د واکسیناتورانو مشر نظر محمد خاوري امریکا غږ ته وویل چې ځینې کډوال واکسینو ته د یو ډول شک په سترګه ګوري. هغه وویل:
پړې وروختو کله چې کوم صحې ته لوټ شو، د خپل مشمون چې دی هغه نه غوړي چې دی پولیو واکسین میته وکی، ځکه دوی هر وخت داسې پوه شوی دی چې دا پولیو واکسین چې دی دا سړی ته ګټه نه رسوي، بلکې دا سړی ته ضرر رسوي.
که څه هم موږ هڅه وکړه چې د کورنۍ څخه د پولیو واکسین دی نه کولو د لامل پوښتنه وکړو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. مګر یو شمیر نور وزیرستاني کډوال د واکسین دی نه کولو یوازینی لامل د دغو خلکو د عامه پوهاوي ټیټوالی بولي. د همدې موضوع د روښانه کولو په هدف د ګربز ولسوالۍ د ګلان په کیم کې وی خیمې ته ورغلم چې پکې څو تنه سپینګیري او ځوانان ناست وو. د دوی له ډلې دوو تنو سپینګیرو په دې اړه داسې وویل:
نوم یې نور علي خان، امیر مشایم، چې دا په غریش ستر شي دا په دې سپوي چې دا څه شایده په مقصد یې پوه نه وي، چې په مقصد یې تاو زه پوه کی په خپل یې ورکړی، خو بیا وپیدل چې دا خو دا وېدو.
مکرب خان نامه کیمپ سه دین کا یم، مش په سترګې ولیدل چې ډېر پولی پولی اول غوښه وتلی وي، چا په شا ګوډه وي، چا لوز ګوډ وي. ا دې پورا زه دا ویا چې چا دا انکار وي، دا انکار دا پریږدي، دا ویکسین دا ورکوي، دا ښه شای ده.
د کډوالو په خبره له 2001 میلادي څخه بیا تر 2014 پورې په شمالي وزیرستان کې خپل ماشومان ته واکسین نه دی ورکړي، ځکه پاکستانی طالبانو پرې کلک بندیز لګولای وو. په خوست کې د پولیو واکسین د کمپاین د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحمانی وایي د دې لپاره چې کډوال د واکسینو په ګټو په حوال شي، خپل پروګرامونه یې پراخ کړی دي.
کوم وخت نه چې دوی رغولې دي، یعنی د 2014 کال د جون نر دې طرف ته کوم د عامه په هوای کور چې په دوامدوره منظم ډول سره مونږ په ټول خوس کې خصوصا په د ګلان په کیم کې کړای دا الحمدلله د په خوا په نسبت د کې د واکسینو څخه د انکار پیخي ارقام شوې دي، خو بیا هم موجود دي.
د خوست ولایتي چارواکو د شمیرو لمخې په دې ولایت کې نږدې 15000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ راجستر شوي او د هغوی شاوخوا 10000 ماشومانو ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د پولیو واکسین ورکړل شوی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د زید ازادۍ رادیو پیغام تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. په کونړ ولایت کې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د دغه ولایت په سلويخت خونځو کې د نشې توکو په وړاندې د تھیټر تر سره شوی برنامه بریالي وي. په مخړې دی رپورټ ته
کیسه کوم دا د نشئی توکو په وړاندې د مبارزي هغه تبلیغاتي برخه ده چې په مټی د تیاتر په بڼه په خوانځیو کې د چرسو او پودورو ضررونه په تمثيلي بڼه بیانېږي. چارواکي وایي چې دغه برخې په زده کوونکو کې نوې فکر را پیدا کړی او ګڼ متعلمین د نشئی توکو له کارونې را ګرځېدلي دي. اوس مهال دا اندېښنه ډېره ده چې په ښوونځیو کې ډېر شمېر زده کوونکي پر نشئی توکو روږدي شوي او آن ځینې په ټولګیو کې هم کاری. دغه برنامه د ختیځ کونړ په ګڼو ولسوالیو کې پلی شوی او زده کوونکو ته په تمثیلي بڼه ښوول کېږي چې څوک څه ډول پر نشئی توکو اخته او راتلونکی کوم لوري ته بیولی شي. په دغه ولایت کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر سید احمد ورور امریکا غږ ته وویل چې په تېر یو کال کې د کونړ په نږدې څلوېښتو ښوونځیو کې د تیاتر پروګرامونه سرته رسولي او ښه اغېزې کړی دی.
تقریبا څلوېښت د تیاتر برنامې موږ لګولي چې هغه ډېرې مؤثرې واقع شوي دي. هغه هم بدون د چپې درې او نړۍ او غازي آباد څخه نور په ټولو ولسوالیو خاص په هغه مکاتبو کې موږ دا ترسره کړي دي چې هلته خپل قدرتوم چې هلته مخالفین هم شاید په دغه برنامو کې ګډون کړي وي.
نوموړی وایي په تبلیغاتي برخه کې دغه اړخ ځکه یو څه قوي و چې زده کوونکي په مستقیمه توګه هغه ضرورونه ویني چې د نشئی توکو له کارونې راولاړیږي. یو شمېر زده کوونکي هم له ترسره شوو تمثیلي برنامو خوشحاله دي او دلیل یې دا ښیي چې هر څه یې په خپلو سترګو لیدلي دي. یوسف او سلیمان په مرکز اسدآباد کې د کیرالی په نوم یوه ښوونځي کې زده کوونکي دي.
دغه تمثیلي پارچو سره زمونږ ډېر شاګردان په دې مکتب کې چې کوم دي دغه ناوړو اعمالو باندې اخته وو. هغوی اوس یو نیکې لارې ته هڅول شوي دي او خپل درسونه وایي.
هو زمونږ د زده کوونکو لپاره دا تمثیلي پارچه ډېر ګټورې ځکه د دې په دلاسه زمونږ زده کوونکي ډېر د نشئی توکو نه اخوتي دي.
دغه زده کوونکي غوښتنه لري چې په ښوونځیو کې د تیاتر نورې برنامې هم دوی ته وړاندې شي. کونړ پوهنی ریاست کې د اسلامي تعلیماتو د برخې مشر مولای برهان الدین وایي په ګڼو ښوونځیو کې د تیاتر برنامې مؤثرې وي او ګڼ زده کوونکي له دغه اړخه په فکري بڼه روزل شوي دي.
دغه تمثیلي پارچو سره دوی عملي ډول سره دغه شان ویني نو دا د شاګردانو په ذهنیت باندې ډېر ښه تاثیر کوي. زه امید لرم ان شاء الله چې شاګردانو ته مثبته فائده ډېره اخیستې.
هغه وایي زده کوونکي هغه قشر دی چې سم او ناسم ذهنیت په اسانۍ سره منلی شي. نوموړی غوښتنه لري او وایي په دوامداره توګه باید دغه برنامې په ښوونځیو کې پلی شي تر څو نوی نسل له نشئی توکو په امان واوسي. که څه هم په افغانستان کې د نشئی توکو د کارونې مسله بیخي زیاته شوې خو د زده کوونکو روږدېدل بیا هغه لوی اندېښنه ده چې د ډېرو په باور باید حکومت او نړیوالې موسسې په سمون کې هڅې وکړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د کنټرول قانون د تعدیل هغه طرح تصویب کړه چې د مخې د تنباکو په وارداتي محصولاتو په سلو کې سل مالیه لوړیږي. نن د خبرو اترو گفتو شنود په خبرونه کې په هم دې موضوع خبرې کیږي. قربانه نوشابه آشنا او حافظ سفیدی ستاسو نه هم په دې هیله چې په خبرونه کې ګډون وکړئ او په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې پرېږدئ. اوس حاسبل کو زه درته د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان د بندنیو چارو وزارت وایي چې د اجرایه رئیس د دویم مرستیال حاجي محمد محقق په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ناروې ته تللی دی. طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند په باب د افغانستان د دیني علماو د سرتاسري شورا غوښتنه رد کړې ده. ویلي دي چې په دغه میاشت کې به دوی جګړو ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غني ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره خبرې اترې وسي. د امریکا پوځ وایي دوی دا پلټي چې د شنبې د ورځې په هوایي برید کې د القاعدې سره تړلي د افراطیانو مشر مختار بالمختار په لیبیا کې وژل شوی دی او کنه. د سودان ولسمشر عمر البشیر نن د دوشنبه په ورځ د جنوبی افریقا څخه خپل هیواد ته بیرته ستون شو او د محکمې هغه حکم یې د پامه وغورځوي چې ویلې و چې نوموړی دی باید په جنوبی افریقا کې تر هغه وخته پورې پاتې شي چې محکمه حکم صادر کړي چې هغه د جنگي جنایتو په تور ونیول شي او کنه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یمن د جګړې پر شکل خو ژغ کړی دی چې هدي اقل د روژې د میاشتې په لومړیو دوونیو کې دی اوربند وکړي. د جورجیا ولسمشر ګورجی مارګو لاشویلی نن د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړه، ځکه په دې وروستیو کې د دې هیواد په پایتخت تبلیسی کې سخت سیلاب راغی او زیات شمیر خلک یې متاثره کړل. د امریکا د فلوریدا ایالت پخوانی والی جیب بوش چې د امریکا د دوو پخوانیو ولسمشرانو زوی او ورور دی نن د دوشنبه په ورځ د میامی د سیمینا رسمن خپل کاندیدیدل اعلان کړل. هغه یو ولسم جمهوری غوښتونکی دی چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل کاندیدی اعلانوي. او د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې د شمالي کوریا یو سرتیری د دوی خواته راوښتي دی. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر نظامي سرحد نه چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي تیر سوی دی. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت یو بیان وایي چې د شمالي کوریا یو سرتیری چې د 60 کالو شاوخوا عمر لري ځان د ګنکون په ولایت کې د هوچون په امنیتي پوستې کې د جنوبی کوریا سرتیرو ته تسلیم کړی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت بیان نور جزئیات ونه کړل، خو دوی وویل چې د نوموړي عسكر څخه تحقیق روان دي.
نن اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. په یو څو شیبو کې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.